یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سویت آزادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعت خبرونه پیل سو. نن چهارشنبه ده، د لیندیا قوس 16 د نومبر 28. په راپورونو کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیرې میلادي میاشتې پر 28 او 30 جوړه سي، لا یې هم دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. دا مو د خبرونې د سره موضوع ده. نور راپورونه هم څېړو. تر خبرونو وروسته خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. ټاکل شوې د پاکستان سره محکمه د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې له مخې د پوځ د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د نورو کلونو لپاره غځېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو ملکي مرستندوی وګړی دی. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د ښاغلي پومپیو په حواله ویلي چې د ملګرو ملتونو دا کارکوونکی د امریکا تبع او انیل راج نومېده. انیل راج د امریکا د کالیفورنیا ایالت له سان فرانسیسکو نه افغانستان ته تللی وو او هلته یې له یوناما سره کار کاوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو پر موټر د یکشنبې د ورځې په برید کې د ملګرو ملتونو دوه نور کارکوونکي او درې عام افغانان هم ټپیان شوي وو. چا تر اوسه د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی ایران ته تللی او له ایراني او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره کتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر کړې ده. هغه ویلي پرون سه شنبه د طالبانو د مرستیال او د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر په مشرۍ پلاوی د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې هم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. د افغانستان حکومت تهران ته د طالبانو د وروستي سفر په اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو پخوا یې ویلي وو چې د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د سفر پر ځای د طالبان رسما له افغانستان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د دوی د طالبانو دا سفرونه بې ګټې بللي وو. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونو نن خپل ټیسټ لوبه پیل کړه. دا لوبه د هند د لکنو ښار په ایکانا سټډیوم کې د افغانستان په کوربتوب روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه د افغانستان ټیم په 42 اورونو کې منډې کړي دي او اووه لوبغاړي سوځېدلي دي. د هند په لکنو کې په تېره یو میاشت کې افغانستان او ویست انډیز درې ورځنۍ او درې شل ورځې لوبې هم کړي دي. په یو ورځنیو کې درې سره لوبې ویست انډیز ګټلې او په شل ورځو کې بیا دوه لوبې د افغانستان ټیم ګټلې دي. ټاکل شوې د پاکستان سره محکمه نن د حکومت هغه پریکړه وڅېړي چې د پوځ د لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا د کار دوره د درې نورو کلونو لپاره غځوي. د پاکستان د لوی څارنوال دفتر پرون وویل سترې محکمې پرون د باجوا د دورې غځول تر نن چهارشنبه پورې ځنډولی دی. بجوا د پخوانی صدر اعظم نواز شریف لخوا د 2014 میلادي کال په نومبر کې د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه ټاکل شوی و. د نوموړي درې کلنه دوره د نومبر میاشتې په 9 نیټه پای ته رسیږي. د پاکستان قاضي القضات سید کوسا پرون د دې قضیې د اورېدو پر مهال د باجوا د دورې د غځولو په اړه د حکومت پر پریکړې پر نیمګړتیاو انتقاد وکړ او پوښتنه یې راپورته کړه چې آیا پوځ د لوی درسیز د کاري مودې غځول قانوني دي او که نه. کوسا د پوځ او حکومت استازو ته ویلي چې محکمې ته ورشي او د دې اقدام تر شا په دلایلو په جزئیاتو بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستیو اعتراضونو د ځپلو په اړه تر 20,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون خبرلان ته وویل متحده ایالات به پر هغو ایراني چارواکو بندیزونو ته دوام ورکړي چې د ایران د وروستیو اعتراضونو پر مهال د معترضانو په ځپلو کې مسؤول دي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د اعتراضونو پر مهال د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 133 کسانو د مرګ سبب شوي دي. ایراني چارواکو د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د مرګ ژوبلې دا شمېره رد کړې ده. ایران د هغو اعتراضونو د ځپلو له کبله په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ شوی چې تېرې اونۍ د دې هېواد په 300 زیاتو ښارونو کې راپورته شول. عامو ایرانیانو وروسته له هغې په اعتراضونو لاس پورې کړ چې حکومت د تیلو بیه لوړې او ویشې په زیره کړ. او لږ تر لږه 20 تنه ګرځندویان چې ډېری روسان دي پرون د دومینکن جمهوریت په ختیځ کې د هومای ښارګوټي ته نږدې د بس په ټکر کې ټپیان شوي دي. په دومینکن جمهوریت کې د روسي ګرځندویانو دا بس موټر هوایي ډګر ته په لاره و چې له یوې لارۍ سره یې ټکر وکړ. په یوټیوب باندې له دې پیښې په یو تازه خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې بس اوښتی او لارې د ترافیکو په مخ تړلې ده. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د خبرونه په راپورونه کې اوري چې په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیر میاشتې په وروستیو کې جوړې سي لا یې هم دقیق نیټه نه ده په ډاګه سوې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د معترضو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
هیله مند سو چې مونږ ته اجازه راکړي چې لاړ شو هغه تکراری دی چې دی وو ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لرو.
په لوګر کې د مدني ټولنې د فعالانو د نیول سو فعالانو کورنیو د هغوی د برخلیک په اړه اندېښنه وشوه.
احوال خوب فامیل شروع میداد موش خبر نمازی چند روز میشد دنده مورد خبر نبوده.
په خبرونه کې د کابل چاپ رسپانه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې ایران ویلي د هغو کسانو په وړاندې جدي اقدام کوي چې له لندن له خبرېدونکي فارسي ژبې ټلویزیون ایران انټرنیشنل سره تړاو لري. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبرېږي. په چین کې د سولې بین الافغاني غونډه چې ټاکل شوې وه د تیرې میاشتې پر 29 او 30 نیټه جوړه سي لا یې هم د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده اعلان شوې. افغان حکومت په دې اړه څه نوی خو د وسلولو طالبانو د قطر دفتر وایي چې د اوس لپاره دا غونډه ځنډېدلې ده. اکرام الله اکرام د په دې اړه معلومات راټول کړي دي. اکرام صاحب، د قطر د غونډې په اړه وروستي معلومات له تاسو سره څه دي؟
ډیر زیاته مننه سالی صاحب. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل تر دې دمله د دغه ناستې دقیقه نیټه نه ده څرګنده شوې. د قطر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو سره په یو ټلیفوني اړیکه کې ویلي دي چې دغه ناسته ځنډېدلې نه ده، ځنډېدلې ده خو لغوه شوې نه ده. او دې سبب هم د افغان حکومت خودلی دی په ډاګه کړی دی چې هغه لیست چې د دواړو لوریو لخوانه پرې توافق شوی و چې په چین کې به د چین په ناسته کې به ګډون کوي، وایي چې افغان حکومت دغه لیست تبدیل کړی دی او مهم سیاسي مشران یې د دغه لیست نه ایستلي دي او افغان لوړپوړي چارواکي پکې اچولي وو. له دې وړاندې داسې راپورونه موجود وو چې دغه ناسته لغوه شوې ده او دلیل یې همدغه ښودل شوی و چې دغه لیست سره د طالبانو مخالفت ښودل شوی. خو تازه معلومات هم دا دي چې دا یوازې ځنډېدلې ده، تر دې دمه بیا هم دقیقه نیټه نه ده معلومه. وړاندې داسې ټاکل شوی و چې دغه ناسته به د تیرې میلادي میاشتې په 29 او 30 نیټه باندې جوړه شي خو وروسته بیا وځنډېده. بله سالی صاحب.
اکرام صاحب، افغان حکومت د طالبانو د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه ویلي دي د قطر د غونډې په تړاو؟
سو شی بی وړان دی چې زه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ګران هیواد سره وغږیدم. نوموړی وویل چې تر دې د مورته د چین د حکومت له لوري نه افغان حکومت ته د دغه ناستې پاړه باندې د ناستې د جوړېدو د نیټې پاړه او یا هم د ځنډېدو او یا هم د لغوه کېدو پاړه رسمي څه نه دی ویل شوي. دوی لا هم په هغه لیست باندې کار کوي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي. کوم کسان چې پکې ګډون کوي په هغه لیست باندې کار شروع دی او ګران هیواد وویل تر څو دغه لیست وروستی شي بیا به له رسنیو سره شریک کړي. ښاغلي هیواد وویل
مجلس دا چینایانو طرح کړی وو، د چین دولت له خوا نه طرح شوی وو. موږ منتظر یاستو چې دوی نه واورو او دوی تر اوسه پورې موږ ته رسما د دې د تاریخ اچولو د نوي تاریخ یا د لغوه کېدو په هکله کوم رسمي پیام نه دی راکړی. د طالبان د افغانستان دولت په لست باندې کار کړی ده، نهایي شوی نه ده. تل خیر سره نهایي
او سالی صاحب تاسو چې پوښتنه وکړه چې د روسي سرګندونو پاړه باندې د طالبانو ګران هیواد ویل چې طالبانو ته پکار ده چې په خپل لیست باندې دوی کار وکړي، نه دا چې د افغان حکومت د لیست پاړه باندې دوی سرګندونی وکړي. بله سالی
اکرام صاحب، د ایران ایرنا خبری اجانس او نورو رسنیو راپور ورکړی دی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو یو هیات په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتلی. ایران ویلي دي چې دا هڅې افغانستان ته د سولې د ستنېدو په لړ کې کیږي. د دې هیات د تاک په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت څه ویلي دي او خلک څه وایي.
افغان حکومت دغه سفر په اړه د طالبانو د سیاسي دفتر د مرستیال ملا برادر د سفر په اړه ایران ته تر دې دمه سندي ویلي. خو طالبانو چې په خپل ټویټر باندې لیکلي دي سویل شاهین هغه دادي چې د ملا برادر په مشرۍ باندې دغه پلاوی ایران ته رسیدلی، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره یې کتلي دي او د افغانستان د سولې په مسله باندې خبرې کړي دي. دا په وروستیو کې د طالبانو سوم سفر دی چې دغه هیواد ته کوي. د دې مخکې د سپتمبر په میاشت کې هم د طالبانو یو پلاوی تهران ته تللی و. افغان حکومت په دې اړه څه نه وایي، شاید وروسته خبرې وکړي که څه ویل به وروسته به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره مننه د اکرام له اکرام څخه. مو په قطر کې د طالبانو د مذاکرو د احتمالي مذاکرو د ځنډېدو او په چین کې د سولې د بین الافغاني غونډې د ځنډېدو په اړه معلومات واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د طالبانو یو هیات ایران ته سفر کړی او په ایران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. ورزو بل موضوع راخلو. د لوګر ولایت د مدني ټولنې د مشر موسی محمودي او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدي کورنۍ د دوی په اړه اندېښنه څرګندوي. دوی دغه دوه کسان د ملي امنیت لخوا نیول سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم له موسی محمودي او احسان الله حمیدي سره د ملي امنیت ریاست چلند ناسم بللی دی. فیروزی عزیزی د دوی د کورنۍ لغړو سره خبرې کړي. وروستي جزئیات له دې څخه ورو. فیروزه جانې، د دغو کسانو کورنیو څه ویلي دي چې آیا له دوی سره په خبرو بریالي سوي دي یا د دوی د برخلیک په اړه له دوی سره وروستي معلومات شریک سوي دي؟
مننه سالی صاحب، سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته. ما څو شیبه مخکې د موسی محمودي، البته د لوګر ولایت د مدني ټولنو د رئیس له همکارانو سره خبرې وکړلې. همدارنګه د احسان الله حمیدي چې دغه مدني ټولنو یو غړی دی، د هغې له کورنۍ سره مې خبرې وکړلې. دوی اندېښنه ښیي چې تر دې دمه هیڅ ډول معلومات له دوی سره نه دي شریک شوي. و ورځې دوی بد حالت تیر کړی دی، په کور کې زخته یت اندیښمن و. د کورنۍ ټول غړي د دې لپاره چې کله ملي امنیت ریاست دا دوه کسان بولی دي له ځان سره، نو دوی کورنۍ ته او دوستانو ته کوم کسان چې دوی ورسره پیژني هیڅ ډول معلومات ورسره نه و شریک کړي. همدارنګه دوی وایي چې دا کار باید د امنیت ریاست نه بلکې د افغانستان پولیسو لوی چارنوالي او یا هم ورته نورو بنسټونو تر سره کړی وای. د کورنۍ، البته د احسان الله حمیدي د کورنۍ یو غړي ماته په دې اړه وویل
تقریبا امروز هفت روز میشه ما از هیچ احوالی نداریم، ولی شب در خبرها شنیدیم که میگه که یا امنیت ملی گرفتن. یا امنیت ملی که وقتی یار میگرف میگه که ما برای حفظ جان یا گرفتیم، نه وقتی که یا جانش در خطر بود یار ما گرفتیم. ولی احوال خوب فامیلشون میداد، ما
مو هیچ خبر نمازی می چند روز میشد زنده و مورد خبر نبوده. الا ولی ما شب خبر شده خبرو شنیدیم که یاد زنده است و امنیت ملی گرفته. اگر امنیت ملی اور می گرفت چرا وسادی قرار گرفتن؟ ما اینو میگیم که اگر حقیقت گفتن که مشکل خود مردم چه حقیقت نگوید دیگه بازی خود کار یا جرم نکردن یا صرف حقیقت رو برا کردن.
بله سلیسه بلکه څنګه ته تیر ورځ هم موږ په خپل راپورونو کې د مسایل درلودل تیر شپه نا وخت د ولسمشری مړینې وی اعلامیه خبره سو په هغه اعلامیه کې ولسمشری غنی ټینګار کړی چې ملي امنیت ریاست باید دا کار یا دا اقدام نو تر سره کړی بلکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اقدام کړی وی او اوس هم باید د افغانستان ملي ریاست امنیه البته د امنیت او ملي ریاست دا موضوع د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وسپاری هغه موسی محمودی او مدرنګل احسان الله حمیدی سره د ملي امنیت د ریاست چلان انسان بللې دی په ورته وخت کې پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یو اعلامیه خبره کړه په هغه کې هغه د سازمان خپل اندېښنه څرګند کړه یا په ډاګه کړه او وی ویل چې هغه هم د کورن د دوی د دوه کسانو د کورنۍ په شان وویل چې دا کار باید لوی څارنوالۍ یا پولیسو تر سره کړی وای نه امنیت ریاست.
ډېر مننه د پیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د لوګر د مدني ټولنې د مشر موسی محمودی او د دې ټولنې د غړي احسان الله حمیدی کورنۍ وایي چې د دوی په اړه اندېښنه لري او له دوی سره د دغو کسانو په اړه معلومات نه دي شریک شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجی صفی خبري.
د افغاني فرشونو او غالیو اداره وایي د وطني غالیو په صادراتو کې 10% کموالی راغلی. دغه اداره وایي که څه هم حکومت په هیواد کې د غالیو صنعت ته ډیره پاملرنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د پراختیا لپاره یې یوه غوره لار له افغاني غالیو د دولتي ادارو او بنسټونو استفاده ده. د دې ادارې عمومي مسؤول عبدالقهار خوشخلق ازادي راډیو ته وویل نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د افغاني غالیو لپاره په کور دننه او بهر بازار موندنه وکړي خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د غالیو د صادراتو کچه د قناعت وړ یاده بیا وایي په تیرو 9 میاشتو کې د 13 میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني غالۍ بهر ته صادر شوي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو د برخې مسؤولې هدیه سیرت ازادي راډیو ته وویل دوی د افغاني غالیو د بازار موندنې په هدف ډېرې هڅې کړې دي.
نشان دهنده ادی است که ما در این راستا کارهایی کردیم و صورت گرفته و
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تیر کال له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ او په دولتي ادارو کې ورنه د ګټې اخیستنې په اړه ټینګار کړی و. د مالی وزارت سرپرست وزیر قزاقستان سره د جنس په جنسه تبادله په هوکړه لیک ټینګار وکړ. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ له وزیر سره د افغانستان او قزاقستان ترمنځ د سوداګریزو همکارۍ هوکړه لیک په پیل کېدو خبرې شوې. د افغانستان د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالی او کرنې وزارت سرپرستانو د هوکړه لیک پر بنسټ قزاقستان ته د افغانستان د تازه میوو او سبزیو د صادرولو په برخه کې له هغه هیواد څخه افغانستان ته د غنمو په واردولو ټینګار شوی او د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ شپېته پوله، یو روپۍ روش پګتی افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 40.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 40.90 افغانۍ، زر ایرانی تومان 4 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی روپۍ 4.99 افغانۍ.
د سیاسي رادیو ته اوږیاسته اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. ایران وایي د هغو کسانو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم لندن خبریدونکو فارسی ژبه ټلویزیون سره تړاو ولري. د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې وزارت یې په ایران کې د اعتراضونو په تړاو شاوخوا 2000 پیغامونه، عکسونه او ویډیوګانې ترلاسه کړي چې په هغو کې د اعتراض کوونکو شکنجه شوول کیږي. اسمت سروان د ایران د اړوند مسایل تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره دی. سروان صاحب، خبرونه د شرغلس په سر کې کدره تو وایي چې پر ایران انټرنیشنل ټلویزیون د ایران د حکومت د اقداماتو جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل په اوله کې، ایران وایي د هغو افرادو پر ضد به اقدامات وکړي چې د ایران انټرنیشنل په نوم له لندن څخه خپریدونکي فارسي تلویزیون سره ارتباط ولري. ایرانی چارواکو پر دې تلویزیونی شبکې تور پوری کړی چې تیره اونۍ په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو د خبرونو او راپورونو د خپرولو په ترڅ کې بېطرفي نه ده رعایت کړې. د بشنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې تیره اونۍ د تیلو د بیو د لوړېدو پر ضد په اعتراضونو کې لږ تر لږه 143 تنه وژل شوي دي. د ایران قضایه قوې د سه شنبه په ورځ پر خپل ویبپاڼه ولیکل چې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې یو شمېر کارکوونکي به د خپلو مالونو په برخه کې له حقوقي او قضایي محدودیتونو سره مخامخ شي. د میزان په نوم د ایران له قضایي قوې سره تړلي خبري آژانس د دې محدودیتونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي چې څه ډول محدودیتونه خو کېدای شي دوی به د دوی کورونه او جایدادونه ضبط کړي. تر دې مخکې د ایران انټرنیشنل تلویزیوني شبکې د ایران د استخباراتو وزارت چارواکي تورن کړي وو چې په تهران او نورو ښارونو کې د دې تلویزیوني شبکې د ځینو کارکوونکو د کورنیو غړي ځورولي دي. دا تلویزیوني شبکه چې په 2018 میلادي کال کې خبرونه پیل کړې د ځینو ایرانی چارواکو په باور له سعودي عربستان سره تاړه ولري، یعنی دوی وایي چې سعودي عربستان یې تمویلوي. د راپورونو پر اساس ایران نه یوازې تازه د ایران انټرنیشنل تلویزیون بلکې د ځینو نورو حقوق نړیوالو رسنیو د کارکوونکو کورنۍ وخت نا وخت ځورولي چې په بهر کې خبریالي کوي یا د ایران لپاره په یو نه یو شکل سره نشات کوي.
بل سرون صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د ایران د حکومت له خوا د مظاهرچیانو د زورولو په اړه د اسنادو خبره کړې ده. دغه اسناد او مدارک څه دي؟
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو اعتراضونو په ارتباط د ایران د اسلامي جمهوریت له لوري د خلکو د زورولو او کړولو تر اوسه پورې نږدې 2000 پیغامونه، ویډیوګانې یا واکسونه ترلاسه کړي دي. پومپیو پرون سه شنبه په یو مرکه کې له خبریالانو سره، البته په مرکه کې، وویل چې د ولسمشر ترامپ په خپل د ایران وروستي اعتراضونه چې د دغه هیواد په ټولو سیمو کې وشول تعقیبول. د ایران خلک یو ور بیا د وای چې د ایران خلک یو ور بیا د دغه هیواد پر ناوړه اقتصادي ادارې د اعتراض لپاره واټونه او کوڅو ته راووتل. پمپیو همداراز ویلي چې د ایران رژیم له تشدد څخه په کار اخیستو اعتراضونه وځپل او بهرني هیوادونه د اعتراضونو مسؤل وبلل. ده وویل چې د ایران رژیم د حقایقو د پټولو لپاره انټرنیټ قطع کړ، خو د ایرانیانو غوښتل چې خپل پیغامونه د امریکا له متحدو ایالاتونو سره شریک کړي چې د ایران د رژیم پر ځپونکو عناصرو باندې بندیزونه ولګوي. یعنی هغه کسان چې په دې ویډیوګانو په دې اسنادو کې ثابتېږي چې خلک ځوروي او وحي او ټکوي، نو امریکا به هغه په نخه کې او په یغو به راز راز بندیزونه ولګوي. پمپیو دا هم ویلي چې تر اوسه پورې دا ډول نږدې 2000 ویډیوګانې، پیغامونه، واکسونه د ټلیګرام له لارې ترلاسه کړي دي او هیله لري چې ایرانیان به نور پیغامونه هم ورسره شریک کړي.
ډېر مننه لیسمت څاروان څخه مو د ایران د وروستي وضعیت په اړه معلومات واوریدل.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وی له مترزو کاندیدانو سره خبرو تر اوسه نتیجه نه دا ورکړي. د کمیسون په حواله په شپږ ولایتونو کې د دوی د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش کار په بشپړېدو دی، خو د وو ولایتونو برخلیک لا هم معلوم نه دی. امید ظاهر مل دا مسله تعقیب کړي. د کابل استودیو نور جزئیات وړاندې کوي.
پورا دو میاشتې وشوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې شوي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه یوازې دا چې د ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان نه دی کړی، بلکې نه دی توانېدلی چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې بهیر هم بشپړ کړي. اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په شپږویشت ولایتونو کې د دوی کار نن بشپړېږي، خو په اووه ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې بهیر له بنبست سره مخ دی، خو دوی هیله مند دي چې دا ستونزه حل شي. جوزجان، بغلان، سرپل، بدخشان، تخار، فاریاب او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې پکې د رایو بیاشمیرنې او څېړنې ته تر اوسه اجازه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله مل نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د نن ورځې تر پایه په دې ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او څېړنې اجازه ورنکړل شي، دوی به خپله وروستۍ پریکړه وکړي.
موږ نه مینه مرته منتظر یو خلمند استو چې مونږ ته اجازه راکې چې لار شو هغه تکراری دی چې دی و ولایتو کې چې پاتې هغه هم مونږ جلا کو او ابتدایي پایلې لا مونږ ورنه هیله کړې ده چې مونږ ته د قانونو مطابق د اصولو مطابق مونږ ته اجازه راکې چې مونږ پاکې رایې د ناپاکو نه جدا کړو. مونږ شپږویشت ولایت اخلاص کړو، بیا به رهبري مجلس کوي، وروسته د مجلس نه به نتیجه هیوادوالو تاسو سره شریکوو.
که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځلونو ویلي چې د معترضینو ماندانو پښتون او اندېښنو ته یې د قانون په رڼا کې ځواب ورکړی، خو معترضین وایي کمیسیون تر اوسه د دوی په قانع کولو کې پاتې راغلی. ولسمشری ته نومان عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په خپله رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل دوی هیڅ ډول غیر قانوني غوښتنه نه لري، بلکې غواړي چې قانوني غوښتنو ته یې مثبت ځواب وویل شي. ښاغلي عبدالله عبدالله زیاته کړې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو انتخاباتي ټیم په امر کار کوي، خپلواکي یې تر پوښتنې لاندې راغلی او د کار پایلې هم مشروعیت نه لري. هغه خبرداری ورکړی که د ټاکنو کمیسیون قانوني مسیر ته مخه نه کړي د ټولو بدو پایلو مسؤلیت به یې پر غاړه وي. د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې پرون هم خبرداری ورکړی و که چیرې د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د 300 زره تقلبي رایو په اړه پرېکړه اعلان نشي دوی باید اعتراض پیل کړي. بلخوا بیا دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید د نورو مشورو او فرمایشاتو ته په تمه واوسي. د دې ټاکنیز ټیم یو ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل کمیسیون نه باید نور د خلکو وخت ضایع کړي.
په دې تاکید کوو چې د انتخاباتو کمیسیون دې نور وخت نه ضایع کوي، خپل ټایم لاینونه دې مراد کړي او د قانونو خپل طرزالعملونو په رڼا کې دې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
بلورته بیا خلک وایي د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه د کمیسیون پڅو کارونو ستړي کړي دي. دوی وایي کمیسیون نور باید د خلکو د زغم امتحان وانخلي او خپل وروستۍ پریکړه وکړي.
د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وی له معترضو کاندیدانو سره یې خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون له معترضو کاندیدانو په وار وار غوښتنه کړې چې له دې کمیسیون سره همکاري وکړي او په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې اجازه ورکړي چې کمیسیون وکولی سي د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. اوس په ناجیه ساپی راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
ملي ارمان ورسپانی لیکلی دویم ځلی ټاکنې باید د یوې بې پرې ادارې تر څار لاندې ترسره شي. وړاندې راغلی د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري د پایلو ځنډیدل او د ټاکنیزو ډلو ترمنځ روانو کړکیچونو خلکو ته ګڼې اندېښنې راپیدا کړې او دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون باور له منځه وړی. د سرمقالې د لیکوال په باور که چیرې د ټاکنیزو ډلو ترمنځ ستونزې حل نه شي هیواد به له یو نوي کړکیچ سره مخ شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا خپله سرمقاله د سولې پروسې راتلونکي ناسی ته ځانګړې کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت د سولې لپاره د یو مادیزې طرحې سربیره د حقنی شبکې درې بندیان آزاد کړل او اوس یې د چین غونډې لپاره تیاری نیولی چې د لومړي ځل لپاره پکې د طالبانو سره خبرې کیږي. خو د سرمقالې لیکوال لیکي په خواشینۍ سره چې د دې غونډې د ګډوډولو لپاره هم هڅې روانې دي او یو شمېر هغه ډلې چې له سولې ویره لري د دولت د دغو هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د سرمقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ لپاره هم ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ده، نو له همدې امله سیمه او نړۍ په افغانستان کې د سولې غوښتنه او د حکومت له دغه دریزه ننګ او ملاتړ کوي. د سرمقالې په پای کې لیکل شوی په همدې روحیه د چین غونډه پلان شوی او امریکا، نړیواله ټولنه، ملګري ملتونه او په تیره بیا اروپا او د افغانستان ترڅنګ د سیمې نور هیوادونه د روان او تلپاتې ګډې ګټې لپاره د سولې غوښتنه کوي. سرخط ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو ترڅنګ د کورنیو بې ځایه شویو ژوند ته کتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي یوازې سږ کال 315,000 کسان د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. په سرمقاله کې راغلي جګړو له تیرو شاوخوا څلورو لسیزو راهیسې نه یوازې د لکونو افغانانو ژوند اخیستی، بلکې په همدې شمېر کورنۍ کړولي، د کور سرپرستان یې ترې اخیستي، مېرمنې کونډې، ماشومان بې پلاره او خویندې بیرونو کړې. په سرمقاله کې راغلي دغه خونړۍ جګړه لا هم روانه ده او هره ورځ په بېلابېلو نومونو لسګونه افغانان پکې وژل کېږي او د دې ترڅنګ ډېری کورنۍ هم بې ځایه شوي چې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د سرمقالې په پای کې د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته په اشاره لیکل شوي چې دا شمېر افغانان تر ډېره د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي دي.
د خپلواک ساپی په نامه اوریدون کې د لغمان له علي شنګ ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون باید د جمهوري ریاست لومړنۍ پایلې ژر اعلان کړي چې د خلکو دغه اوږد انتظار پای ته ورسیږي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، فکر نه کوم چې د طالبانو، افغان حکومت او د امریکا د استازو له مخامو خبرو پرته هیواد ته سوله راسي. د جعفري په نامه اوریدون کې لیکلي چې په هیواد کې د سون موادو او د غنمو بیه زیاته سوې ده. بل اوریدونکي خپل نوم نه دي لیکلي خو وایي چې د زابل پر لویه لار باندې خلک له پولیسو څخه په تکلیف دي چې له پولیسو له هر چا څخه په زور پیسې اخلي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي، په دې ولسوالۍ کې عملیات شروع دي، له دولت څخه د هیله کړې چې په دې ژمي کې د ملکیانو خیال وساتي. جمال شاه له کندهار لیکلي، د کندهار ښار خراب او سړکونو خلکو ته مشکلات پیدا کړي دي. او فضل کریم درویش له پکتیا لیکي، باید حکومتي چارواکي د خپلو ګټو لپاره د سولې چانس له لاسه ور نه کړي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي چې د مخدره موادو د کښت، کاروانې او کاروبار پر زیانونو پکې بحث شوی دی. خو اوس 12:30 بجې دي. د مهمو خبرونو لنډیز له نوریاس نوري ناورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په کابل کې د تېرې یکشنبې د ورځې د ملګرو ملتونو پر موټر د لاسي بم په حمله کې وژل شوی یو امریکایي د ملکي مرستندویه کارکوونکیو. د امریکا دغه ادبه انیل راج نومېده او د ملګرو ملتونو له ادارې یونما سره کار کاوه. طالبان وایي یو پلاوی ایران ته تللی او له د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره انکتلی. دا خبره په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر پاڼه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې تهران ته د طالبانو د دغه پلاوی د سفر په اړه تبصره نه ده کړې. لکه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې لغوه شوې، دا تهران ته د طالبانو د پلاوی دوهم سفر دی. د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د هند لکنو ښار کې روانه ده. د افغانستان ټیم بیټنګ یا توپ وهنه کوي. تر دې دمه افغان ټیم په 40 اورونو کې 138 منډې کړي او ول لوبغاړي سوځېدلې دي. ټاکل شوی د پاکستان سره محکمه نن د حکومت پر هغې پرېکړې غور وکړي چې له مخې د دې هیواد د پوځ د لوی درسې جنرال قمر جاوید باجوا دنده د 3 کلونو لپاره غځولې ده. باجوا چې د 2014 میلادي کال د نومبر له 9 رئیس د پاکستان د پوځ د لوی درسیس په توګه دنده مخته وړي، روانه 3 دوره بل سبا د جمعې پر ورځ پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگټن په ایران کې د حکومت لخوا د وروستو اعتراضونو د ځپلو په تړاو تر 30,000 زیات پیغامونه، ویډیوګانې، عکسونه او یادښتونه ترلاسه کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د اعتراضونو په ترڅ کې د حکومت ځپونکي اقدامات لږ تر لږه د 143 کسانو د مرګ سبب شوي او لږ تر لږه 8 ګرځندویان چې ډېری روسان دي پرون د دامینک جمهوریت په ختیځ کې د همای ښارګوټي ته نږدې د بس د ټکر په پیښه کې ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنګي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 300 کیلوګرامو ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28 نیټه د موټرو د تلاشۍ پر مهال په نازیانو ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس ونیول چې قاچاقکونکو په موټر کې پټ کړي ول. د دې موټر چلوونکی له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې ټپي شوی دی. په غزنی ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 88 نشه یي مواد وسوځول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل له نشه مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د اقرب د میاشتې پر اوویشتمه نیټه د دیاک ولسوالۍ په دوو کلیو کې نظامي عملیات وکړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې اتیا ټنه چرس ونیول. دا چرس تر پیژندلو او معاینه کولو وروسته په هماغه سیمه کې وسوځول شول. پولیسو د دې موادو د ساتلو په تور یو سړی هم نیولی دی. امنیتي درو دیرش تنه د نشه موادو د قاچاق په تور نیولی او بیا یې له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلی دي. د دې مرکز ویاند خالد محیط ازادي راډیو ته وویل دا دیرش تنه چې امنیتي ادارو د نشه موادو د قاچاق په شلو پیښو کې د لاس لرلو په تور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولی عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. ښاغلی محیط وایي د دې مرکز محکمو په تېره اونۍ کې 15 قاچاق کوونکي مجازات کړل. په دې مجرمینو کې یو یې د نشه موادو د خرڅونکو ډلې مشر دی.
تر گذشته 14-15 تنه فروشنده یې دینه.
په خوا د نشه موادو د خرڅونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوې او دوسی هم څیرل شوې دي. کولنی کمرغشی د دې ډلې د مشر په ګډون د ډلې پاتې غړي په تیرې میاشتې نیول شول او اوس مجازات شول. په دې ډله کې درې هغه پولیس هم په تنفیذي بند باندې محکوم شول چې له دې ډلې سره یې همکاري کوله.
دا تورن کسان چې تیرې اونۍ پولیسو ونیول 15 هغه قاچاق کوونکي دي چې پختلی د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروسته پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې په یو بار وړونکي موټر کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنی قمانداني ویاند جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه تریاک چې له ګاونډي ولایت څخه بغلان ته راول شوي او بیا له دې لارې کابل ته قاچاق کیدل د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. د یدونی ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د نشي موادو له لارې د رستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی.
اول باید ارادی جهانی برای مبارزه به
با باید لمړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې افغان دولت د کیمیاوي نشي موادو پر قاچاقونکو باندې قانوني شرایط سخت کړي دي.
نور حالت مخردی که موږ د وښه نه دا وقایه ډیره کیږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مور په ګېډه کې ماشوم یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تورېدیږي.
د قدرت الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې د یوې افغاني اعتبار هم نه ور باندې کوي.
نو زه دا مور مې ولید ډېر مې زړه خفه سو. مال دا وګوره دام د خدای یو کار ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خورې خدای دې خیر کې څه مشکل لري؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباه سو.
اوس پرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سرګندونو باندې پیل کوو. ملګری ملتونو د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له نشې موادو سره د مبارزې له لارې د طالبانو د جنګي پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش وایي چې طالبانو د نشې موادو د کښت او قاچاقو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنګي امکانات ډېر کړي او جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ دی. دوی د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه غواړي چې د نشې موادو د قاچاقو د لارو په بندولو سره د طالبانو مالي سرچینې وچې کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نکوړنی کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انتونیو ګوتیریش وایي چې په آسیا کې هغه مهال سوله او ثبات راتلای سي چې د سیمې هیوادونه له جرمونو په تیره بیا نشه یي موادو له کښت تولید او قاچاقو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د سازمان او شانګهای د همکاریو سازمان درېمې غونډې ته په خبرو کې وویل نړیواله سوله او امنیت له جدي ګواښ سره مخ ده او اصلي دلیل یې دا دی چې ترهګري ډلې د نشه یي موادو د پیسو له لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتیریش د مرکزي آسیا د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق کیدلو لارې وتړي.
Our two organizations are also committed to promoting peace in Afghanistan.
ملګری ملتونه او د شانګهای د همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې ملاتړ ته ژمن دي چې افغانان په سولې او آرامۍ کې ژوند وکړي. موږ کولای شو چې د نشئی موادو لکه سره مبارزه وکړو ځکه چې دا د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی د کوکنارو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي او افغانستان نارامه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر د نشئی موادو لکاچاکو سره مبارزه د یو هیواد له وس څخه وتلی کار بولي او د شانګهای له غړو هیوادونو څخه غواړي چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 40 تولید شوي تریاک د پاکستان او په سلو کې 19 بیا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارو نړیوالو بازارونو ته کاچاکیږي. د نشئی موادو سره د مبارزې کارپو عباس فراسو وایي چې د سیمې هیوادونه د نشئی موادو له مبارزې سره سیاسي چلند کوي او نشئی موادو د قاچاقو لارې نه تړي.
اول
باید لومړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشئی موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي، خو له بده مرغه چې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله همکاري کمزورې ده او په سیمه ایزه کچه هم له نشئی موادو سره د مبارزې اراده نشته. د سیمې ډیری هیوادونه د نشئی موادو له تولید او قاچاقو سره سیاسي چلند کوي. د بیلګې په ډول له ایران څخه په کانټینرونو نشئی مواد بهرنیو هیوادونو ته ځي، خو د ایران حکومت یې مخه نه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سږني میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 لیټره پریکرسرونه او نور کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال د افغانستان په سرحدي پوستو او یا ګمرک کې نیول شوي دي.
محمد ایاس تنکو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس د کیمیاوي نشئی موادو په اړه د افغان دولت پر دریځ باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کیمیاوي نشئی موادو استعمال په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې د نشئی بوټو ځای نیولې دي. د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو تولید او قاچاق ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له 2010 میلادي کال څخه بیا تر 2019 کال پورې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید او استعمال په اړه د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د هر کال په تیریدو سره په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو د تولید کچه لوړه شوې ده. د نویو معتادینو ترڅنګ هغو معتادینو هم کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړې چې مخکې د نشئی بوټو نشه کوله. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رډیو ته ویل په افغانستان کې د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق ډیر شوی او دولت هم د دې موادو قاچاق کوونکو ته قانوني شرایط سخت کړي دي.
د کیمیاوي نشئی موادو قاچاق کوونکو تل ورته چپاړس کله ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په عدلی او قضایي مرکز کې ډیرې سبشوي پیکي د نشئی ګولیو په اړه دي. په تیرې یوه میاشت کې مو د 9 کیلو ګرامه کیمیاوي نشئی موادو دوسیه هم درلوده.
د هغو تغییراتو له مخې چې په 1990 شمسي کال کې د افغانستان د جزا په کوډ کې راغلل، یوې داده چې د 50 ګرامو کیمیاوي نشئی موادو او ګولیو قاچاق سزا د 9 میاشتو بند او یا 10,000 افغانۍ نقدي جریمه ده او لوړه جزا یې 14 کاله ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت څیړنې ښیي چې په ښارونو کې د کیمیاوي نشئی موادو معتادین د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کیمیاوي د نشئی موادو معتادین دا مواد په بازارونو کې رانیسي او ځینې بیا په ابتدایي ډول په خپلو کورونو کې جوړوي.
هغه معتادین چې کیمیاوي نشئی مواد کاروي هیڅکله درملنې ته زړه نه ښه کوي او د دې موادو ډیری کاروونکي ځوانان او شتمن خلک دي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د دې موادو د خپرېدلو اساسي علت وقایوي پروګرامونو نشوالی بولي. ښاغلی ظفر وایي که وقایوي پروګرامونو ته پاملرنه ونه شي نو معتادین به څو برابره ډیر شي.
نشئی خو ډېر مواد راوتلي دي، ورو ورو نور افغانستان ته راځي. کیمیاوي مواد هغه کچن مواد چې په آشپزخانه کې جوړېدلی شي، پاینده کې نور حالت موږ خرابېږي که موږ د اوس نه دا وقایه ډېره ټینګه لرو. وزارت شاته مجبوره ده چې دا قوانین ملي کړي قسم دا د سم عملي شي کېدای شي قاچاق ماچاق د مخه مولي ولې شي نو بیا به د دې ملک د دې وارده کېدای شي کنټرول شي. د وقایه په ساحه کې داسې ډېر دقیق کار نه کوي او ډېر مهم هم ښکاري چې دا باید وشي.
هیروین، ټابلیټ کا، د زیګا پونم ګولۍ او میټافیټامین یا شیشه هغه کیمیاوي مواد دي چې په افغانستان کې تر ډېره حده ځوانان استعمالوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سر بیاره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل شي. اوس انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د اغیز موضوع ترازو. د انسان دفاعي سیستم د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي، خو د نشه یي موادو استعمال دا سیستم کمزوري کوي او بېلابېلو ناروغیو ته لاره هواروي. دا چې نشه د انسان د وجود مدافع سیستم ولي او څه ډول کمزوري کوي، دغه ناوړه اثرات له نشهیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د انسان د وجود مدافع سیستم څه ډول جوړښت لري.
د انسان وجود د یو خاص دفاعي نظام یو خاص دفاعي سیستم په هغه کې دی چې هغه هر اجنبي جسم داخلیږي او وجود د هغه په مقابل کې دفاع کوي. که دا سیستم وجود ونه لري نو انسان لس ورځې ژوند هم نشي کولی. د انسان دفاعي سیستم یو میکانیزم دی نو چې ډېر پکې رول لري، سپین کرویات دي، CD4 په هغه کې حجرات دي، دا په مجموع کې یو سکرې جوړ کړی دی او سرکټ جوړ کړی دی دفاعي سیستم په نامه باندې چې دا پر دوامدار صحیح سره د وجود نه خاص دفاع کوي. ډېر شیان دي چې دغه دفاعي سیستم چې وجود ته مفید واقع کیږي، د ته ویزه ورکوي چې داخل شي وجود ته او هغه وجود ګټه اخلي. او ډېر هغه شیان دي چې هغه نشي کولی چې داخل شي، که چیرې داخل شي وجود د شدید عکس العمل سره مواجه کیږي.
نشه د انسان د وجود پر دفاعي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېز لري؟
د انسان دفاعي سیستم یو انرژي یو طاقت ته ضرورت لري چې دغه سیستم فعال او وکولی شي چې اختصاصي وختو کې وجود نه دفاع وکړي. کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي. مجبور کې مخدره مواد دا سلور پنځه سنفونه چې دي دا کله چې انسان دا اخلي همداسې په تدریج سره دفاعي سیستم هم ضعیفوي. بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بلاخره وجود نشي کولی مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
نشه ولې دغه سیستم کمزوری کوي؟
په مجموع کې نشه یي مواد کله چې داخل دی اوزیت کیږي، یو مخدره توکي روږ دي، کسان کوم پیسې چې پیدا کوي هغه ټول په نشه لګي، مثلا کافی انرژي ورته نه رسیږي. بل دلیل دا چې داخل دی وجود دغه میتابولیزم یا تجزیه د مواد زیاتیږي. هر څه چې وجود داخليږي چون هغه د جذب لپاره آماده شي هغه په وړوکو واحداتو باندې تجزیه کیږي. مخدره مواد میتابولیزم دا ده کله چې په معده کې د هضم شو دا مواد باید په وړوکو مالیکولونو باندې تجزیه شي. مثلا یو مړی ډوډۍ اخری په دې کې مثلا زر یا 2000 زنجیر د ګلوکوز ده. د ګلوکوز زنجیرونه باید د قطع شي. که چیرې دغه زنجیر د ګلوکوز قطع نشي او په وړو وړو مالیکولو تجزیه نشي د نه جذبېږي. په مخدره مواد چې استفاده کوي دغه پروسه نورمال صحیح نه وځي، دغه مواد په وړو واحداتو نه تجزیه کیږي، همداسې بدون د جذب مواد غیطي نه وځي.
کومه نشه د انسان دفاعي سیستم ډېر کمزوری کوي؟
که چیرې دا تقسیم بندی کو په هول کې میټ امفیټامین یا کوسینوم شیشه، دا ډېر مضر مواد ده، د انسان دفاعي سیستم ضعیفوي. په دوهم خط کې هغه خلک چې مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي، چون پچکاري د لارې نه کله چې دا مواد اخلي مکمل که یو ګرام واخلي یو ګرام وینه کې خپله مستقیم داخلیږي، سیستم دفاعي ضعیفوي. کوم متدین چې د مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي او شریکی ده سرنجونه ده په ایتس اخته کیگه، کرده چه په ایتس اخته شو ایتس خپلا نوشنی CD4 یا CD4 پر نامه بنده یا حجرات ده په داخل چه اگر ده دفاع مسئولیت لری. کله چه ده پینده سوانه سالور سوشی وجود نشی که وله چه دفاع وکی. بل اگر خلق چه هیروین دودهی تا چون سگه تزی سگه که ده وینه تا جذبی گی نور ده سگو تکلیف پیدا کی صحیح اکسیجن نشی تبادله که دله مختلف مشکلات فرماواجی کی او دا هم دزر دوی دفاعی قوه ضعیفی گیر.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
هر څومره چې ډیر وخت مواد استفاده وکړي همداسې په تدریج سره د ده دفاعي قوه ضعیفېږي، او که چیرې زر قطع کړي زر به غږېږي. او بل هغه خلک چې درون نشایي مواد اخلي، مثلا شیشه اخلي یا بل اخلي، هر څومره چې د مخدره موادو سره ژوند وکړي، هر څومره ډیر چې د مخدره مواد وڅکي، په هماغه اندازه د دفاعي قوه ضعیفېږي. کیدای شي یو وخت چې راشي چې د یو طرفه جاده غوندې شي او نور بیرته خپل اولي حالت ته شي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر دفاعي سیستم باندې ډېره ناوړه اغېزه لري؟
په اول قدم کې هغه خلک چې ډېر موسن دي، مثلا د 50 کلونو نه جګي او د مخدره مواد هم استفاده وکړي، د دفاعي قوه ډېر زر ضعیفېږي. هغه نه وروسته بیا ماشومان دي، نو ماشومان کې دفاعي سیستم چې ده د انکشاف په حالت کې ده، د نشو نما پروسې نه د غورځي. او بل په حامله ښځو کې ډېر رول لري، ولې چې د مور په ګېډه کې کوم ماشوم هغه باندې بد تاثیر کوي او یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تواریدېږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز تر نک مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر 2.6 مزدنی سپو خپریږي. او اوس ته خاطرې واردی. د کابل د شکردرې ورسوالۍ قدرت الله د 2 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی وایي چې تر نشې مخکې د ټوکرانو او بادامو تجارت کاوه او پلار یې په لکونو پیسې ورکولې، خو اوس د 1 افغانۍ اعتبار هم نه ورباندې کوي. دا چې قدرت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
په پاکستان کې مونږ مسافری کوله، دې ځینې لاړم نو بادام هم خرڅول. پلار مې ښې پیسې راته راکړې، وای زوی او دا پیسې او دا ته. ما یو انډیوال د تره زوی مې و، دا مې ځان سره که پلار مې راته ویلې وای واله که دا سړی وای پوډري ده چرسي ده، ده سره وای دا انډیوالي پرېږده. ما ورته ویلې ما پلاره دا ما سره ډېره خوږه مینه کوي او پرېږده مال چې زه ده سره سکه لاړ سم. نو بیا سې هلته مونږه دېره ونیول. مال یې د تره بچی مال دا 2-3 4 شپې مال ماته بیخي خوب نه راځي. سرګټو نه یې پوډرو سرګټ جوړ کړي ول، نو دغه سرګټو باندې زه عادت کړم. د رختونو کار به مې کوو، ته پلار به راته 2-2.5 لکه روپۍ افغانۍ راکړې. په همدې کابل کې به مې رخ اخېست، تیرات ته به پسې تلم، لاټ مال به مې اخېسته. چې کله زه نشۍ سوم، دا څه مزدوري هر څه به مې څه کول، دا به مې په دې نشو باندې برباد کړی وې. ته دې انته راغلم سې پلار هم راتي ادبار را باندې خام سو، د مور هم ادبار را باندې خام سو، زی ولا دا زوی مې پوډري سوی ده. زما په وجود باندې په دې انت اثر کړی و کنه، سې ډېر درد دې راچولی و. داسې رواني تکلیف کې دغه مونږه غونډ پوډریان دغه پوډر راچی سرو راسي، معمولي یو سکنم پوډر خلاص کی روان سي خپل کور پریدي، بچی پریدي، روره روره رواني، روره د خپل پوډرو پسې روره ما غا ساکي ته ورځي پوډر ته ناخلي. سکل نه بم زب کور نه بس یو ته ما شپه به مې بیرون کوله پوډرو پسې. سکور ته به مې راغلم، خزه به مې په سرو وښکو ژړېدله. نو ما ته به دې سیاسرې ویلې وای ته خدای ته وګوره، پلار ته دې وګوره، رونو ته دې وګوره، رونه دې درګرده تیګې راوړي کورونه جوړی. او ته دا ذهن نه لرې چې ته یو کور جوړ کړې، یو پامل جوړ کړې. د ما زړه تانه خبرې غواړې او ته رو دیوال ته شا تاو کې او کلک ویدې. کله به مې هم سې مور به مې اتاق ته راغله، نو مور به مې داسې دیایل ته وکتل، ما ته ویلې نامرده تر دې بچانو ته دې وګوره، بچی دې په اتاق کې جېږي نه. او ته بیا ما هغه پوډرې د شپې 2 بجې دې کور ته راسې، تر دې ګل سیاسرې ته وګوره، دې سیاسرې نه دې شرم وکړه. نو مور مې سې خدای ستا راته په ژړا سوله پوه سولې، زه مور ته په ژړا سومه. نو زه دا مور مې ولیده ډېر مې زړه خفه سو.
مال دا وګوره دام دی خدای یو کار ده نو خدای ستره زه به مې غلی بس ناست ما دې ته به مې ویلې مالیا دې بس هر کار کوم بد کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا دې د زهر کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. د جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول مشران یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، څه ډول پرېکړې به وکړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
بس دا دے در اغلبا
خوری خدای دی خیر کی سدی ورتا وایه
بس خوری پشتنا مکوا خدای دی ما دا حال وسط.
سلام علیکم خوری.
و علیکم السلام.
خوری خدای دی خیر کی سو مشکل لری
خان صاحب تلو جوان می تباس
سنگ تباشو
میره پوچری دی اولی خپل طول جای داد خس کر میز ما دلو سرزر خس کر ورسته ده کوی طول سبانونه خرس کرد.
زمونگ ده کلی اکرم یاده؟
هو اکرم یاده وم
رخته هم چه اکرم دیر باد مرغ او ظالم سره ده.
خان صاحب اسه پا کود که ایت سمنسته ده سر پرده نیم زنی خرس کرد.
هو عملیان ده غسی نوره کارونه که ای؟
خان صاحب لرمی هر او رزویی پرو نیخ برگلاسو نور باد کرد اوز بشه به خانه که بستری ده.
خود دیر باد کار سوای ده
رکته هم چه دیره بادا پیخه ده.
خان صاحب تو خود کلمه شده ده با دل صحبه خلگلونی پا جوندنی پا اول که سلسل کیزه تو خون دیوی لور پلانی
خوره مجاره ازده خامخ یو چاره کوم بس هم ده اوزم او یو لاره بورتا پیدا کم ده خیر.
سنگ چاره کمی
بیا با خبرشی چزه سنگ چاره کوم. ورونو تاسو غوښ شئ چې جرګه پیل کوله خیره.
ورونو تاسو چوب شئ چې یاسین خان څه وایي.
زه زموږ د کلی مشر حاجي دین محمد او د ولسوالۍ نور مشرانو ته کورودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل.
کور د آباد خان صاحب خیر
وي. یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي.
حاجي صاحب ته خو خبره چې زموږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډېرېږي او د کلیوالو ژوند یې ډېر تریخ کړی دی.
او خان صاحب بېخي خبر یو پرون اکام خپله مېرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه یې ورمات کړي دي.
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی. مشرانو تاسو وست دغه څنګه ده؟
بالکل
همدغه خبره.
بس پوښوم چې زمونږ استاد ټولو درد یو دی.
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي.
پروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې به نسوک بند او کوکنار کړي او نه به نشي مواد خرڅي. ستاسو هغه پریکړه یاد ده؟
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده یاد.
خو نن پر یو بل مشکل باس کو.
په کوم مشکل باس کو خان صاحب؟
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېرې ورسره په تکلیفي.
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي.
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو اخته دي. دا غو علاج به هم کو خو باید د معتادینو له لاسه یې ښځې او ماشومان تباه نه شي.
زه هم دغه خبره کوم. مونږ وینو چې ځینو معتادینو خپلې ښځې طلاقي کړي او یا یې په نشو اخته کړي دي. وهل او ټکول خو یې لا پرېږده.
خان صاحب د معتادو ښځو په ګیډه کې ماشوم هم معتاد وي. دا ماشوم څه ګناه لري چې له موره معتاد پیدا شي؟
هو دا خو رښتیا هم ډېر لوی ظلم دی. ماشوم څه ګناه لري؟
ګورئ که مجرد نارینه معتاد شي پر ټول کور دومره اغېزه نه کوي خو معتاد مور سره اولادونه او ټول کور تباه کېږي. ځکه چې کور په ښځه ودان دی.
و دا خو بیخي سمه خبره، بیخي دقیقه خبره. ښه یاسین خانه، ستا څه خوښه ده چې موږ اوس څه وکړو؟
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي. که معتاد دې ځان علاج وکړي، بیا خو معتاد نه دی.
ښه خبره ده. په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي، او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي.
وروڼو، خبره به را لنډه کړو. ایا ستاسې خوښه ده چې تر دې وروسته به زموږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي؟ بس سمه ده، سمه ده. زموږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.